السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې شلمه نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو اسرار العالم مومن او اکرام امسکنیار د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړې کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې به کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. څو خوندورې سندرې هم د خبرونې برخه ده، خو په سر کې د اسرار العالم مومن نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
ستړي مو شي، سهار مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني شمیر 13 ته رسیدلی. افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیر 13 ته رسیدلی او 40 جوبل دي. بل خو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1,098 او د ټپیانو 900 بخنه غواړم. له دې سره د مړو شمیر 1,098 او د ټپیانو 904 دېش ته پورته شو. تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستانی بے درکه شوي دي او د بے درکه شو خلکو لټون لپاره هلې ځلې روانې دي. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو. دا له 1990 کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیخه ده. هغه کال په ورته پیخه کې کسان مړه شوي وو. بلې خوا د سعودي عرب مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز الشیخ وویل دغه دردناکه پیښه د انسان له وسه وتلې وه. د سعودي عرب باچار د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دې وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي. حسن روحاني دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالو پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا زموږ د ولس حق ده.
یا د بیچې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي وو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، چې په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم د صحت او تعلیم په څانګو کې د بهترۍ راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې د بیل ګیټس فاونډیشن له مشر سره په خبرو کې وکړې. نوموړي د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان د هلو ځلو په اړه هم خبرې وکړې. وزیر اعظم ویلي دي چې له ملکه د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې تېر کال پاکستان کې د 3.6 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 2.2 کیسونه مخې ته راغلي دي. بیل ګیټس هم د پولیو مرض د له منځه وړو لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه کړې. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نوم نه اخیستلو او غږ نه خپرولو په شر د مشال اډي وزادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوس کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. په لغمان کې ځینو قومي مشرانو دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له تپل شوي جګړې لاس واخلي. دغو قومي مشرانو دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې پرون د ولایت په انګړ کې جوړه شوې وه او د والي عبدالجبار نعیمي تر څنګ ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو هم پکې برخه درلوده. د لغمان د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله دغو قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د اختر په ورځو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقعه ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د زیاته کړه باید چې دوی په شام او یمن کې د سولې لارې چارې ومومي. د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسي د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروسته ادا چې ګواکې پولند هم تر یو حده د دویمې نړیوالې جګړې مسول ده دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي. د پولند لپاره د روسیې سفیر سرګی انډریف وړم ورځ وویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف اطلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولند تر یو حده د دویمې نړیوالې جګړې زیموار ده. انډریف د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال پر پولند د وخت شوروي اتحاد یرغل جایز وګرځو او وی ویل چې دا د شوروي اتحاد د امنیت لپاره ضروري ګام وو. د تبصرې د پولند چارواکي غوسه کړې دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل په پولند کې د روس د یو لوړ پوړي استازي دغه څرګندونې تاریخي حقایق زیانمنوي. د اتر دې محله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مو اوریدل. په روانه غلای کې د مشال دغه رپورټونه او حال درکو. تازه ریپورت او حال با واورې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په مینا کې د مړو شو کسانو پاکستانیانو شمیرا سیوا شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سیمه ییز او نړیوال هیوادونه یې په دې باور کړي چې افغانستان حقیقي امن غواړي.
ما خپل اخري کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره پالي.
د افغانستان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت سیوا شوی دی. افغان سیړونکي په دې حق لس وایي
دغه ډلې پروسپوري دی، قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی چې هغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د پښتونخوا او سیمې د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په دې اولنې غړې سلام پښتونخوا د سحر نه بجونو شروع شي او تر مازیګر شپږو بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنې خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونه کې واوریدل، په سعودي عرب کې په مینا کې د حج پر مهال د جت ټیل لوجې د وجل شو شمیره په عمومي توګه هم سیوا شوې ده او په کې د پاکستانیانو هم شمیره سیوا شوې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله سهار دی په خیر. د مینا د پیخي د قربانیانو په حق لا ورستي شميري مخ ته راغلي دي، څه تفصيلات لري؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم ویلا چې د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لوجي چې کوم مرګ جوب لشميره و هغه خو په عمومي توګه زیاته شوې ده، خو په دې کې د پاکستانی حجیانو چې کوم شميره و نو هغه هم اتل لسته رسیدلې ده. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق چې کوم دی هغه او دینه علاوه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چې کوم دی هغه هم د دې اتل لس کسانو د مړکېدو پخلی کړی دی او د دې کسانو نمونه او د پاسپورت نمبر چې کوم دی هغه هم جاری کړی دی. چې دا کسان په مینا کې په حق رسیدلی دي. دغه شانتي د پاکستان سرکاري ریډیو ولس کسان داسې ښیي چې هغه جوبل شوي هم دي په دې پیښه کې. او دینه علاوه د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې د 300 زیات کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه بې درکه هم دي، او هغې د لټون لپاره د پاکستان سفارتخانه او دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغې خپل کوششونه جاري ساتلي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم دا کوم چې بې درکه کسان دي دوی د نوټس یې اخیستی دی، او وزارت خارجه په سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې ته هدایت جاري کړي دي چې دغه کسانو تلاش چې کوم دی دا د زر تر زره وکړلې شي، او چې څونه هم کسان بې درکه دي د هغې خپل خپلوان چې ورسره رابطه کوي نو هغې له دې پوره تفصیلات ورکړلې شي چې دا کسان په کوم ځای کې دي. نو دغه شانتې د پاکستان ډایرکټر حج چې کوم دی ابو عاکف هغې ویلي دي چې وزیر اعظم په هدایاتو باندې زموږ ټیمونه چې کوم دي هغه چې کوم حاجیان مړه شوي دي د هغې میتونه او دغه شان زخمیانو تلاش شکم دی هغه د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو او دغه شان مردخانې چې کوم دي هغه کې شروع کړی دی. دوی ټیمونه هغلته دورې کوي لګیا دی، او سعودي حکومت چې کوم دی دوی هم دغه هسپتالونو او مردخانو ته دوی د رسایي چې کوم دی هغه ورکړې ده. نو دغه شان دوی وایي چې موږ د وژل شوي کسانو یا د کوم چې جوبل دي د هغې د شناخت عمل هم تیز کړی دی، او زر تر زره به دې حوالې سره ټول تفصیلات چې کوم دي هغه به مخکې موږ راوړو. منور شاه زه دا هم وایم چې د پنجشنبې په ورځ باندې یعنی تېر جمعرات ورځ باندې د چکم په مینا کې کومه پیښه رامخته شوې، نو په هغې کې د سعودي چارواکو ترمنځ د صحت وزارت چې کوم دی 101 حجیان چې کوم دي هغه پکې مړه شوي دي، او د 913 دی جوبل کېدو شمېره چې کومه ده هغه اوړېدلې ده.
سعیده ډېره مننه احمدالله چې په مینا کې د حج پر مهال د مړو شوو جوبل شوو او لا درکه شوو خلکو تفصیلات مو را سره شریک کړل. د لوی اختر ورځې چې په اسلام آباد کې په سرکاري توګه د پاکستان کې کوم اختر شوی نو د هغې نن درېیمه ورځ ده، خو په پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان کې د اختر نن څلورمه ورځ ده، مطلب اختر ووایه چې ختم شوی دی. دا وخت موږ سره د پېښور نه خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه دی، د نه معلومات کوو چې اختر په پښتونخوا کې نن څلورمه ورځ زیاتره برخو کې ده، نو خلک څه هلې ځلې کوي او خلک خپلو کارونو روزګارونو نوکریو سکولونو کالجونو ته ستنېدو اراده کوي که څنګه؟ شبیر سهار مو په خیر، څه تفصیل لري؟
ډېره مننه منور صاحب، بالکل څنګه چې تاسو یې په خبر پوښتنه کوئ کوم سرکاري توګه د اختر چوکان ختم شوی د نن اخیری ورځ د اتوار ورځ ده، او زیاتره تاسو په پټه چې دا اختر لپاره د استولونه چې کوم د کوونکو یا د شانت د کله نه یا د خارونه بهر چې کوم خلک روزګارونه سبقونه ویل یا نوکرۍ کول نه هغوی نن اخیری ورځ ده، په کله کې زیاتره موږ وینو چې دلته کې څومره هم زده کوونکي د استولونه راغلي یا ده کله نه بهر په خارونو کې سبق یا نوکرۍ کې یا بهر اوسیږي. نن د هغوی د تیاریانو ورځ ده، او دغه خپل بیګنا کاپري جامې هر څه تیاری او نن د هغوی د واپسې ورځ ده، چې سبا نه به مداخله وکړي څومره سرکاري سکولونه دي کالجونه دي یا دفترونه یا به خلاص شي. دغه رنګه به ته حضرې څومره هم دوکانونه بند وي، غټ مارکیټونه د اختر له وجې هغه هم ورو پرانستې کېږي، او سبا نه به مداخله وکړي د اختر نه پس واپس چې کوم دی
شروع شي. سعیده ډېره مننه شبیر د حال او تفصیلاتو راکولو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو د استازو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه کړي دي. اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریز قانع شوې ده. په دې هکله تفصیل د کابل نه زموږ خبریال قسیم سولمل راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه د حق انساني د قضاوت انساني موږ نشي ملامت کولی چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نا اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم کړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو، دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غني ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق ما پې باندې ټوله دنیا راسره پالې دا م ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ دغه ورځ د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ولسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشي.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطحه هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان یې د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
هلته د افغانستان امنیتي ادارو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله شتون لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف جنگ لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. په دې هکله نور حال د سالم محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي، حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځایو کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوی مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې د دې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولی شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وي. دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورته یو بل ریپورت ته د خیبر ایجنسی په لوړګي زخه خېلو کې د اختر د لوبو د میلې پر مهال ځای لوبغاړو او د لوبو اسوسییشنونو مشرانو شکایت کړی چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو د نشتوالي له وجې مخې ته نشي راتلی. دوی وایي چې په دغه سیمه کې ورته واړه واړه میدانونه جوړ کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو بریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په مهال ځایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت 2 کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه. هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلک پلګ امن طرف ته راشي. دغونه ډېر غټ غټ خلک کم تلی مخکې یا سر ته تلی عارف مسی ته تلی مستقیم شنواری ته تلی داسې نور ډېر ډېر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوې وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شجیګل او امینچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو خو سټیډیم نشته. نو مونږ امینچ صاحب نه دا هغه کوچیر مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلی نو مهرباني وکړه چې مونږ لا پکې کار وکړو چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي ځمکه لور ورسېدلې نه ځمکه سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجیګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
موږ د ملي سیاست د طرفه چې کوم دی په یو د کمپلیکس منظوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو ځمکه مسالاله دو او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1 ارب 20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که آغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو په کار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړه واړه ګروندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقہ خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپلې مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر ایجنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې دلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمیر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې خپل نظرونه شریک کړل. په دې حکله د مشال ریډیو د مرکزی څانګې ریپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد ښایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیې او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دو ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جنکیری سره یې د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه، پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لیرې سي. د ایران یوه عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنګټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. دغه ایراني چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل سوي دي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ خبرونه دا د دې په ترتیب کې تاسو ته مونږه سندرې هم دراورو، لکه دا وخت تاسو لپاره سندر لرو او په دویم نیمایي کې به تاسو لپاره د اختر په مناسبت د مسافرو سره تر سره شوی خبرونه هم وړاندې کوو. خو اوس ورزو د هارون بچا په غږ کې دغه غزل ته
جوړې ده شو خو تایا رجوڑن کڑا چھوڑ دے شوخو تایا رجوڑن کڑا زماز ندے ہندہ رجوڑن کڑا چھوڑ دے شوخو تایا رجوڑن
د سلام پښتونخوا په خبرونه کې مو د هارون بچا په غږ کې دغه غزل اورېده. د رواني ګړې د مې تر رسیدلې په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډې سرو
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني شمیره تل لسته رسېدلې او شل جوبل دي. بلخو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 2500 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 2998 او د ټپیانو 944 ته پورته شو. د تېر درد پرځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلی سبب شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارپا ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. یادوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکړې وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن له مشر بل ګیټس سره په ملاقات کې ویل چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نومونه اخیستلو غږ نه خپرولو په شر د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یوه هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. او د پولینډ چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروستۍ ادا چې ګواکې پولینډ هم تر یوه حده د دویمې نړیوالې جګړې مسؤوله ده. دوړخیز اړیکې زیانمنې کړې دي. د پولینډ لپاره د روسیې سفیر وړمورز وویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف اطلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولینډ تر یوه حده دویمې نړیوالې جګړې ذمهواره ده.
د اسرار العالم مومند نمو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي د اختر په مناسبت د مسافرو سره ترسره شوې خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه وار تاسو نیغ په نیغه اورېدلې. دا وارې تاسو ته ریکارډ شوې بڼه وړاندې کوو.
زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هر کلی کوم. روان خبرونه هغو مسافرو پښتنو افغانانو ته ځانګړې شوې ده چې خپل ولات او خپل وطن لري په نور هیوادونو کې د مسافرۍ شپې سبا کوي. په همدې لړ کې باید په بیلابیلو هیوادونو کې لمیشتو پښتنو سره غږیږو. اوس زه روسیې ته د روسیې په پلازمینه ماسکو کې دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه ډاکټر شیر حسن صاحب را سره دي. ډاکټر صاحب اختر مبارک سه.
خوشاله زه تاسو ته دم مبارکي ستاسو د رادیو لاره ټولو ټولو هیوادوالو ته هم د اختر مبارکي وایم. ته نیکمرغه او سوکاله ژوند غواړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا راته وایست چې په ماسکو کې اختر په څه توګه روان دي یا څنګه تیر سو کې څه عمومي حال راکي؟
د نورو هیوادونو غوندې چې هلته افغانان مسافر دي او مهاجر دي په ماسکو کې هم ګڼ شمېر افغانان اوسېږي. ټول روسیا کې په مختلفو ښارونو کې خو ډېری شمېر په ماسکو کې دي او اختر لکه نورو ځایونو کې هم سار لخوان دلته د مسکو د ښار په مختلفو سیمو کې جامع جمعتونه دي چیرې چې د اختر لمونځ کېږي دلته ځي. او داسې هم کېږي چې افغانان یو ځای په یو محل کې د اختر لمونځ کوي. سږ کال هغه محل چې موږ په نوو تیرو کلونو کې د اختر لمونځ پکې کاوه یا مې د جمعې لمونځونه پکې کول هغه د ترمیم لاندې دی. له دې کبله زموږ یو ځای لمونځ ونه شو او موږ د اختر لمونځ د مسکو په مختلفو ساحو کې په دریو څلورو جامع جمعتونو کې افغانان تقسیم وو. هلته هم د اختر لمونځ وکړو ولې بیا یو بل ته سره راټولېږو او یو بل ته سره ورځو یا د تلیفون د تګ د لارې یو بل ته سره اختر مبارکي وایو یو بل سره کینو احوال نیسو یو د بل او په دغه ډول اختر ادامه لري.
او د اختر وروسته ډاکټر صاحب لکه په وطن کې چې به میلې کېدلې یا مختلف دودونه به و د اختر په ورځ شپو کې آیا د اختر تل منځ وروسته داسې دودونه پښتانه یا افغانان تر سره کوي کنه؟
نو د دود په ډول نه ولې هیوادوال وطنداران چې یو بل سره په مختلفو اشکالو یا د کار په ساحه کې او یا د پخواني شناخت له مخې انډیوالي سره لري، شناخت سره کوي. دوی حتما د رخصتیو په ورځو کې، خصوصا چې بیا د اختر بهانه هم وي، نو د اختر په دویمه درېمه ورځ د میلې دغه شرایط مساعدوي چې د ښار اطرافو ته ځي او داسې ځای چې هلته د ځنګل او یا د چمن ساحه وي هلته ځي، خوشحالۍ سره کوي او بانډارونه سره جوړوي. دا د یو عام دود په شکل نه، ولې شته داسې داسې انډیوالۍ او داسې د بانډار اشتها او طبیعتونه شته.
ډاکټر صاحب، په دا تیرو ورځو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ډیر لوی جماعت پرانیسته وکړه په ماسکو ښار کې. آیا تاسو دا معلومات لري چې په ماسکو کې یا په عموم کې په روسیا کې څومره مسلمانان ژوند کوي او د هغوی اختر له پښتون یا افغانان سره څومره بیل وي؟
نو په درویشتم تاریخ د دې میاشتې په درویشتمه نیټه ولادیمیر پوتین د ترکیه د ولسمشر او د فلسطین د ادارې د مشر سره یو ځای دلته یو لوی جامع جماعت چې پخوا البته موجود و او د 2015 کال راهیسې ترمیم پر روان و، دا جماعت پراخېده، دغه لوی مسجد افتتاح یې کړ او وایي چې اوس 10,000 شاوخوا کسان په دغه جماعت کې ځایېږي په یو وخت کې چې لمونځ وکړي. په روسیه کې عموما 100,000,000 شاوخوا مسلمانان ژوند کوي چې البته دا په مختلفو جمهوریتونو کې لکه تاتارستان او چچنیا او مثلا داګستان او شمالي کافکاز او په داسې سیمو کې ژوند کوي. په مسکو کې هم ډېر مسلمانان ژوند کوي، ولې دقیق شمېر راته نه معلوم، خو په مسکو کې راغلي مسلمانان زیات دي نسبت ځایي مسلمانانو ته. راغلي مسلمانان چې اکثرا د مرکزي آسیا نه راځي، دلته کار او نغې کوي، روزګار یې دی دلته، هغوی هم د اختر په ورځونو دغه جامع جوماتونو ته ځي او هلته لمونځ کوي، نو ازدحام او بیروبار بیخي زیات وي. په دې کبله دغه مرکزي مسجد، مرکزي جامع جومات ترمیم شه د سره او اوس بیخي ډېر شمېر لمونځ کوونکي په یو وخت کې کولی شي لمونځ وکړي.
ډیره مننه ډاکټر شیر حسن صاحب چې زموږ سره مو د اختر په ورځ کې معلومات شریک کړل او خپل ورځنی حال مو سره شریک کړی. د اختر خوشاله شپې ولري او شب راځر ته غواړو.
ډیره مننه تاسو ته هم.
مننه په مخه مشه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ستاسو پام د مشرف بنګش په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم. وروسته به بل هیواد ته له یو بل پښتون سره خبرې وکړو.
نو
زموږ غل مشال رادیو خاوري وزو استرالیا ته زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ډاکټر محمد ایمل را سره دی. ډاکټر صاحب اختر مبارک سه.
اعظمي صاحب تاسو د اختر مبارک شي. د تاسو د انډیوالانو په مشال رادیو کې د اختر مبارک شي. د تاسو د طریقه د تاسو د رادیو درانو او قدرمنو کاروونکو د اختر مبارک شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. دا راته وایاست چې په استرالیا کې مو اختر په څه توګه ولمانځي یا په څه توګه لمانځل کېږي، که په عموم کې حال راکړي چې څه مو وکړل د اختر په لومړۍ ورځ.
اختر خو په استرالیا کې لکه د نور اسلامي دنیا کې موږ هم دلته اختر سره لمانځو. مسلمانان شته دي الحمدلله، او موږ لکه چې ټول نه مخکې لمانځو، ځکه موږ اته ساعته مخکې د نور دنیا نه. نو معمول خدا دی چې د اختر اوله ورځ تر ټولو مهم شی چې دی هغه د اختر لمونځ دی، چې دلته ټول مسلمانان ورتي او بیا افغانان خپل اختر خپل لمونځ په خپله طریقه هلته چېرته په یوه حال کې په هغه کې سره یوځای کېږي په یو پارک کې. مجموع کې ټول افغانان چې تقریبا په زرهاو نفره وي، په نیو ساوث ویلز کې چې سیدنی مرکز دی په دې کې سره یوځای کېږي، همداسې په میلبورن کې چې بل غټ ښار دی په هغې کې هم افغانان سره یوځای کېږي. او اولین کار چې دوی کا د خپل لمونځ د اختر لمونځ کا بعد اختر د لمانځنه هغه مذهبي مراسم چې په ځای شي، بعد غونه ده ټول افغانان د یو بل سره روغبړ کا اختر مبارکي یو بل ته ورکوي، او هلته څه شي نیمې نیو د شیان تیار شوي وي هغه هم سره وخوري. کله کله داسې وي چې ځینې تفریحي شیان هم وي نو هغه هم سره خلاص کړه. بعد غونه بیا چې هر څوک خپل کورو ته ځي، بعضې خلک کارو ته ځي، بعضې خلک کورو ته ځي، ځکه دلته خو اختر کله داسې برابر شي چې رخصتي نه وي، چوټي نه وي، پکې لکه تا کال دارې لوی اختر داسې برابر شو چې په هغې کې رخصتي نه وه. نو موږ عمومي رخصتي نه لرو، خو هر څوک بیا یو ساعت یو نیم ساعت وخت واخلي را شي خپل لمونځ وکړه بیا بېرته ولاړ شي. بیا کولی شي چې ټوله ورځ رخصت وي.
ډاکټر صاحب دا راته وایاست لکه په وطن کې چې به د اختر پر موقعو باندې خلکو میلې جوړولې یا نور داسې دودیز کارونه به ترسره کول، آیا هغه دود هغه دستور دلته د افغانان یا پښتانه د ځان سره پالي یا هغه ترسره کوي که نه؟
اعظمي صاحب دلته هم تواسي واسي پورې دا کار کېږي، خو په هغه شکل باندې چې په افغانستان کې کېدل هسې به کټ مټ نه کېږي، خو هغې ته ورته شیان کېږي. مثلا د خپلوان دوستان چې یو بل سره وي دا یو بل کورو ته ورځي، دا د اختر د پاره شیرني د شیان برابر کړي وي، د یو بل کور کې څراغ کې وي، نوشجان کې وي. او بله خبره دا ده چې د اختر میلې وي، خو د اختر میلې داسې نه دي لکه د افغانستان د اختر میلې چې درې ورځې به اختر بس درې ورځې به ټوله ورځ میلې وي. دلته بیا دوی څه کار چې پارکونه دی په هغه باندې نیسي، په کرایه باندې نیسي، یا دولت ورته د کیوي د استرالیا دولت هغه چې وي ښاروالۍ چې وي هغه دوی ته یو پارک یو ځای ورکوي، بیا هر څوک دلته رسي خپل شان د خپل وطن شان ورته راوړي، خپل رسم رواج ته کوه، که د خوراک شان وي، که د کالیو اغوستل وي، که د جامو خرڅول وي، که د لوبو شان وي، دا ټول شان مالته سره ټولې وي. مقصد خپل څنګه په یو شکل باندې سماتوي او دغه آینده نسل ته یو شی ورښیي چې دا دي دغه رقم د مونږ رسم رواج، او په دغه رقم باندې مونږ مثلا په افغانستان کې اختر کوو، په لبنان کې هم اختر کوو. دا تنها افغانان نه دي، خو زښته ډېرې اسلامي کمیونټیانې دي، مثلا پاکستانیان دي، د هندوستان مسلمانان دي، د بنګلادیش مسلمانان دي، عربان دي، مختلف ملک عربان دي، دلته ترکان دي. نو دا هر څوک خپل خپل شیان په نمایش باندې ږدي، هر څوک خپله میله کوه، خو میله داسې وي چې د ټولو شریکه وي.
او در ته ډاکټر صاحب پښتانه یا افغانان هلته خپل ځانګړي جماعتونه یا ځانګړي دغه مرکزونه لري چې هغوی پر ځینو موقعو باندې هلته سره راغونډ سي یا یو میله جوړ کړي یا هم هغه سي خبرې سره وکړي لکه څنګه چې دوی په وطن کې یو میلمستیا سره کوله، د دوی خپل ځانګړي مساجد او دغه مرکزونه سته؟
او الحمدلله په دې ساتولس کې افغانان څو مسجد لري، یو د حضرت عثمان رضی الله عنه جماعت، بل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جماعت، بل مسجد نور دی چې د تشیع ورونو دی، بل د اهل تشیع مرکز دی په کمبل ټاون نومي په منطقه کې هلته دی. دا څلور جماعت غټ جماعت څلور غټ مرکز په سیدنی کې دی. همداسې بیا په میلبورن کې افغانان د ځانه جماعت لري، د ځانه مرکز لري، په هغه کې د مرکز لري، په ساوت آسټرالیا کې لري، په ویسټرن آسټرالیا کې لري، همدارنګه په کوینزلند کې لري. هر چیرته افغانان الحمدلله جمعتونه شته دي، خپل مرکزونه لري. په نیو ساوت ویلز کې هم افغانان خپل خپل مرکزونه لري، خو د غټ مرکز چې دی د افغانان د کلتور هغه دی د مرستو د اتحادیې په نامه باندې ده،
نو دا ډیر فعال ده جمعه تم دې په مربوط ده او الحمدلله نو جمعه تم جوړ کا سایکل نو ډیر خري الحمدلله فضل خدای
شه ورسی پرسن می داد د ماشمان لپاره یا د میرمنو لپاره د اختر په ورځ شپو کې څه تدابیر نیول سوي ځکه چې نارینه خو یو بل سره ویني په دفترونو کې هم یا هغه سي هم د دوی لپاره آیات څه ځانګړي پروګرامونه د فامیلونو سره جوړ کړی وي د پښتنې افغانان په خپل منځ کې ماشمان یا د میرمنو لپاره
او بالکل د پروګرامونه شته دي مثلا نو خو د افغانستان کې د موډ واچ زنانه به هغه تنتللې جمعه تنتللې عیدګاه ته به نتللې دلتا دا مرد درمال دیا دا اکثریت زنان هم آغا تا چی جماعت تا چی وارا ماشومان هم جماعت تا چی جماعت خونه یو خاصلا یو ایدگاه و یو غاٹ پارک سر کلی گی پی جماعتو که خوص الحمدللہ مسلمان هم زخت دیر شوی دی پی جماعتو که نر سر زایی گی غیر دی ترکان هم دی باز عربان نا چه دو غاٹ جماعتو نلی گی پاک سر کلی گی نور طول کمینشیان چی دی دا غاٹ پارکو تا وزی نرمندین طول پارکو تکا نو دی هم ورته راځي بیا چې د دینه ورته شه بیا د عيد میله ده په دې کې به سره یو ځای کیږي هم زنانه هم د ماشومان خصوصا د ماشومان لپاره ځکه ډېر تفریحي وسایل او د شان سره برابر شي وي شوګان وي نو دوی هم خپل وند اپ کې خلی او خپل خوند نه اخلي د اختر خوند نه اخلي او هر څه د دې لپاره هم وي د دې په پښتنه کې د شدیدات شدیدات شي کول دا تر کوم حسابونه دي نو په دې حساب باندې دا اصلي ټوله توجه چې د ماشومان لپاره د موږ د نسل لپاره ده د مشران لپاره ټول شان معلوم دی خو د کشان لپاره ډېر مهم دی چې دوی هم په دې شان باندې پوه شي سره او بیا پښتانه دي کوز پښتانه چې دي زما د دې کوز کلمه ډېره ښه نه شي خو چې د څو به طرحه د علاقې پښتانه چې دي
هغه
بیا خپل یو میله لري خیبر پښتونخوا خلک هغه بیا خپل یو میله لري الحمدلله په هغې کې همداسې ماشومان هم رچي زنانه هم رچي او نارینه هم رچي بیا هر څوک په هغه پارک بیل بیل ځایو کې سره ټولېږي مثلا مردانه یوې خواته ټول وي زنانه بلې خواته ټول وي او ماشومان خپل لوبه کوي نو دا هم الحمدلله شته دا مشخص د پښتنو لپاره دی د پښتنو هغه دی نور افغانان په مجموع کې خپله شریکه باندې همدا کار کوو
صحیح ډېره مننه ډاکټر محمد ایمال چې زموږ سره مو خبرې وکړې خوشاله سو چې د اختر خوشاله شي به تاسو زموږ سره شریکې کړې د اختر ښه ورځ درته غواړو
تشکر مننه عزیزي سر تاسو هم چنم ډېر زیاته مننه السلام علیکم
و علیکم السلام کور ودان زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او تاسو پام د یاسمین ګل په ځخ کې د دې سندري پر لور اگر زموږ سره بیا بل هیواد ته لوي بل پښتون سره ژغیر مشغله مشال رادیو خاوري اوستو بریتانیا ته د بریتانیا په سر شار لندن کې دا وخت زموږ سره یو ځوان شکر الله لودین را سره د ټلیفون پر لیکه دي شکر الله لودین اختر مبارک سه
سلامونه اونې کې زماله طرف اختر مبارک تاسو ته د نې کې د تاسو د مشال رادیو قدرمن دوه دونکو ته
ډیر مننه شکر الله لودین دار ته وایس چې په لندن کې او په برتانیا کې په عموم کې پښتانه یا افغانان اختر په څه توګه باندې لمانځي د اختر لومړی ورځ مو څنګه تیر کړه
زمیته پر طلا په خوا کلونی ته په رئیس د کلونی یا تر اوسه خلک اختری یا دودیز میلې او دا شین ډیر زیات کې پر طلا نور وختونه ته او ډیر خیل مانځي په خو باید یو چې د اختر یا د کمکی یا د لوی اختر مونږ بچا دا شنو هر څه د خپل کارون ته موږ ټولنې منتجم تر نه وي خو اوس خوشبختانه افغانان ډیر زیات ټولنې لري په برتانیا کې او خاص کر مسافرین تر ټولي جو بیا چې میلې یا دودیز اختری سره جوړوي او خو په خوشحالي سره لمانځي
شه نو د اختر مراسم په څه توګه باندې تر سره کوي؟ لکه په وطن کې چې به اختر منځ وسو بیا به دوی یو بل خپلوان کړتل یا مختلف میلې به جوړېدل یا داسې دودیز کارونه به تر سره کېدل، د اختر وروسته څه مراسم تر سره کیږي هلته؟
اوس اختر د لمونځ نه بعد دلته مختلف کمیټې دي په مختلفو ښارونو کې، مختلف ټولنې دي. زه چې په کومه سیمه کې اوسېږم دلته د افغانانو ډېره لویه یو ټولنه ده چې اختر لمونځ لمانځي. د اختر نه بعد بیا همغلته سره روغ بل او اختر مبارکیان کې به دغه نه همغلته به د همدغه ټولنې د خوانه غذا ورکول کېږي او سره د اختر یو ځای یو سات دوه ساعت سره لمانځي. بیا دغه نه مسافرین یو بل خپلو کورونو ته ځي راځي د اختر مبارکۍ له خاطره، نو ډېر ښه اوس خلک لمانځي.
شکلالدین، دا راته وایاست چې په ځینو هیوادونو کې افغانان یا پښتانه خپل ځانګړي مساجد لري، مسجدونه لري یا داسې نور مرکزونه لري چیرې چې دوی راغونډیږي، نو آیا په برتانیا کې یا په لندن کې افغانان یا پښتانه خپل دغسې ځانګړي مساجد یا مرکزونه لري؟
و په سر تا سر په برتانیا په مختلفو ښارونو کې چې هغه جملې نه لیسټار ورته ویل کېږي، برمنګام او خپل د برتانیا په مرکز لندن کې د افغانانو ډېر زیاتې ټولنې دي او خپل مساجد هم لري چې په همدغه مساجدو کې د اخترونو مونځونه هم سره یو ځای ټول راټولېږي، لمانځي او همغلته نورې د اختر همغه خوشحالۍ شېبې همغه جومات نه بار خلکو سره تېروي. بیا همغلته ټولنې د همغه جومات څنګه سره جوړ کړي مشخص ځایونه دي چې هلته سره کښېني او اختر ورځې سره لمانځي.
ډېره مننه شکرلالدین زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، چې د اختر حال مو راکړي چې په برتانیا کې مسلمانان او په خصوص پښتانه یا افغانان اختر څنګه لمانځي. د اختر خوشحاله شېبې ولري.
مننه زمي سره، تاسو ته هم چې کور مو ده
په مخم شه. اوس زو جرمني یا المان هیواد فرانکفورت ښار کې دا وخت زموږ سره حکودین اڅکزی د ټلیفون پر لیکه دی. حکودین اڅکزی، اختر مبارک سه.
بله السلام علیکم، اختاشم د اختر مبارکي وایم او ټولو د مشال راډیو همکارانو او درنو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
مننه حکودین اڅکزی صاحب، دا راته وایست چې په جرمني هیواد کې پښتانه یا افغانان اختر په څه توګه باندې لمانځي یا خپل د اختر د لومړۍ ورځې حال کرا کې چې اختر په اول ورځ تاسو څه څه دودونه ترسره کړل یا څه مو وکړل؟
د اختر د اول ورځ چې و هغه د جمعې شپه وه چې په ټوله جرمني کې رخصتي نه وه، مګر بیا هم افغانان په خپل منځو کې هغه څوک چې خپل کار کوي یا رسمي کارونه لري هغه خپل رخصتیانې اخلي او خپل کارونه چې لري هغه دي. دلته چې دي په پرامپور ښار کې دوه درې غټ مسجدونه دي چې هغه ټوله د افغانان راځي، هغه خپل کوچنیان هم راولي او لمانځه ته دلې خپل د اختر لمونځ په ښه توګه ادا کوي او د او بیا یو نیم یارانو سره روغبړونه کوي. دلته تر ډېره وخت سره ولاړي، نو بیا کورو ته سره ځي، یو نیم خپل پروګرامونه لري. د ښځو ځای هم شته چې هغه لوړ بیا د ښځو دپاره دی، لاندې بیا د خپل د افغانانو دپاره دی. او دغسې په د امبور په ښار کې، دغسې د منشل په ښار کې، په دغه غټو غټو ښارو کښې دي موږ ډېرې غټې غټې جامعګانې لرو چې هغه خپل افغانان یې ملایان دي او هغوی د اختر لمونځونه ورکوي.
نو د دغه لمونځو وروسته لکه په وطن کې چې به میلې جوړېدلې یا نور دودونه به ترسره کېدل، د پښتانه یا افغانان بیا وروسته آیا هغه میلې ځینې میلې جوړوي یا ځینې مېلمستیاوې یا غونډې کوي که نه کوي؟
داسې دي چې په ځینو ښارو کښې، په د کوچني ښارو کښې هم شته، ځینې د دوستانو سره بیا هغه داسې بیا د اختر بعد بیا کومه رخصتي چې راځي یا شنبه ورځ یا یکشنبه په ورځ دي، بیا ځینې خلک د خپل پروګرامونه سره جوړوي، مېلمستیاوې کوي، په کنسرټونه جوړوي په ډېرو غټو غټو ښارو کښې چې هغه بعضې ځینې هنرمندان دي راځي هغه کېږي.
ښه، صحیح. ډېره مننه حکودین اڅکزی زموږ سره د خبرو کولو، د اختر خوشحاله شېبې ولري.
تشکر ستاسو هم اعظمي صاحب چې تاسو زموږ سره پوښتنې وکړې، زه یم کور مودان.
ډېره مننه په مخه مو ښه. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو د اختر ځانګړو پروګرامونو ته تاسو غوږ نیولې. دی روانه خپرونه هغو پښتنو هغو افغانانو ته ځانګړې سوې ده چې له خپل وطنه لري په نورو هیوادونو کې د اختر شپې سبا کوي او په مسافرۍ کې اختر باندې تېرېږي. دوی څخه به د دوی د اخترونو حال کوو. اوس څو متحده عرب اماراتو ته، چیرې چې په دوبۍ ښار کې دا وخت زموږ سره یو پښتون نزار یوسفزی د ټلیفون پر لیکه دی. نزار یوسفزی صاحب، اختر مبارک سه.
مبارک شي.
نزار سبزی صاحب دار ته وایست چې اختر مو څنګه روان دی او د اختر په لومړی ورځ مو څه مراسم تر سره کړل؟ نزار سبزی صاحب دار ته وایست چې څومره شمیر پښتانه دلته پاتېږي لکه ستاسو غوندې چې اختر په مسافرۍ کې باندې تیریږي، په دومره لوی شمیر کې پښتانه آباد دي، دوی ولې نسي کولای چې خپل وطنونو ته ولاړ سي اختر هلته تیر کړي؟ څه مجبوري لري؟ صحیح، ډیر مننه نزار یوسفزی صاحب چې زموږ سره مو د اختر په خوشاله شیبو کې خبرې وکړې، خپل نظر مو را سره شریک کړې. د اختر خوشاله شیبې ولري او ښه ورځ درته غواړو. ډیر مننه په مخ خوشاله. زموږ غږ له مشال رادیو خاورې د مشال رادیو روانه خبرونه هغو مسافرو پښتنو ته ځانګړې شوې وه چې خپل وطن لري په نور هیوادونو کې د اختر شپې سبا کوي. له دې سره سم د روانې خبرونې وخت پای ته رسیږي. زه احمد شاه زمي ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو پام اوس د مسافر لپاره د غسندري پل لور راګرځو.
مسافر بچی زڑگے در پتی چھوینا درجے نشما درجے نشما